مرحبتون با دومنم راستن
سلامونه او خیچاره د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: تهران نن د افغانستان په غیاب کې د افغانستان په اړه د افغانستان د ګاونډیانو د یوې غونډې کوربه دی.
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه بدون شک ګاونډیان د تشویش لري.
د پنټاګون یو چارواکي له افغانستان د بهرنیو تروریستي ډلو د احتمالي ګواښونو په اړه کانګرس ته څرګندونې کړي. طالبانو د هغه تحلیل ناسم بللی.
په افغانستان کې د القاعده تنظیم د موجودیت او فعالیت او هغه برید ته رسېدل چې چاته تهدید شي ناسم تحلیل دی.
په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو ته کتنه کوو.
داعش ټول لیدرشپ رهبری هغه مهم خلکې آزاد شویل زندانونو.
د بولدک د دروازې د بندېدو له کبله د کندهار د انارو د باغ لرونکو اندېښنې راخلو.
ملاکه په سلې که په زرې پر سوچي که د خلکو تاوان یې که ګټه یې موږ یې خرڅوو مجبور یې خرڅوو یې تر ګټه تاوان ډېر دی.
نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اورېدونکو اونیز پروګرام هم خپروو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی: ملګرو ملتونو یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون په دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل او جنرال ندیم انجم د پاکستان د آی ایس آی د مشر په توګه وټاکل شو. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو استازو پرون په ژنیو کې د غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې د افغانستان نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرستې ورسره وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام ډبلیو اف پی مشرې له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې د ژنیو غونډې ته وویل: افغانستان د نړۍ په یو ستر بشري بحران د بدلېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې وچکالۍ، جګړو، د کورونا وبا او اقتصادي بحران د افغانستان نیم ولس چې نږدې 22 میلیون او اتل کوته رسیږي له سخت لوږې سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په تیره یوه لسیزه کې دا د وږو خلکو تر ټولو لوړه شمیره ده چې دوی ثبت کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي. په روانه میاشت کې د افغانستان د ښځینه لوبغاړو په ګډون تر یو نیم سل ډیر لوبغاړي له کابله د قطر پلازمینې دوهې ته انتقال شول. د فیفا مشر جیانو انفانتینو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې فرانس پرس خبری آژانس ته وویل:
I call really on all the governments.
زه په اروپا کې او په نورو نړۍ کې پر حکومتونو غږ کوم چې له موږ سره مرسته وکړي. یو نوی کور دی د نجونو او د دوی کورنیو ته ورکړي. موږ باید یوازې د خواخوږۍ خبرې ونه کړو. موږ باید د مرستو غږ وکړو. موږ باید دا کار ترسره کړو.
د فیفا مشر زیاته کړه چې سلګونه افغان لوبغاړي لا هم په افغانستان کې دي چې د هغوی غم هم باید وخوړل شي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل. په دې تمریناتو کې 15 نجونو او هلکانو چې عمرونه یې د 14 او 20 کلونو ترمنځ دي برخه واخیسته. نږدې 3 اونۍ مخکې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له 100 زیات زده کوونکي له خپلو کورنیو سره له کابله دوحې ته ورسېدل. هغه مهال د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ویلي و چې له دې وروسته به په بهر کې دا چارې منظمې کړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان، جنرال ندیم انجم د پوځي استخباراتو د مرکزی ادارې یا ISI د مشر په توګه وټاکه. دا اعلان څو اونۍ وروسته له هغه وشو چې ویل کېدل د ISI د مشر د ټاکنې پر سر د ملکی او نظامی چارواکو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. ISI له کلونو راهیسې تورنه ده چې د طالبانو او یو شمیر نورو افراطي ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه هر وخت رد کړي دي. د عمران خان دفتر پرون وویل د صدراعظم او د پاکستان د لوی درستیز له ډیرو سلام مشورو وروسته جنرال انجم د ISI د مشرۍ لپاره غوره شو. نوموړی به د نومبر له 6 نیټې څخه خپل کار پیل کړي. د ایران د تیلو په ټانکونو کې د سونګ د موادو د ویش سیستم ګډوډ شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې دا د سایبری برید نتیجه ده. د ایران ملي ټلویزیون پرون سه شنبه د ملي امنیت شورا د یو چارواکي له قوله راپور ورکړ چې وایي د تیلو په ټانکونو کې اوږدو کتارونو نه څرګندېږي چې د ویش پر کمپیوټري سیستم سایبری حمله شوې ده. د ایران د تیلو وزارت وایي د تیلو په ټانکونو کې سبسیډي یوازې د کارتونو په وسیله امکان لري، نو ځکه څوک چې کارتونه نه لري د سونګ مواد ګران اخلي. د وزارت د دې ستونزې د هوارۍ لپاره پرون بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د هالند د استیناف محکمې حکم کړی چې د کریمیا ټاپو وزمې د لرغونو آثارو مالک اوکراین دی. د هغه آثار دي چې کله روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کوله، نو په امانت ډول هالند ته سپارل شوي وو. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین د هالند د محکمې پریکړه وستایله. ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون وویل دا له اوږده انتظار وروسته بریا ده. د لرغونی اثر د ساکایی د سرو زرو په نوم یادیږي چې د کریمیا له څلورو موزیمونو او د کیف له یوه موزیمه هالند ته سپارل شوي وو. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې په پام کې ده چې نن به انګلستان له بنګلادیش سره او سکاټلند له نامیبیا سره لوبې وکړي. پرون پاکستان د نیوزیلند لوبډلې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه، او په بله لوبه کې جنوبي افریقا د ویست انډیز لوبډله د 8 وکټو په توپیر ماته کړه. د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې روانې دي. دا لوبې د اکتوبر په 18 پیل شوې او پایلوبه به یې د نومبر په 14 وي. د افغانستان دوهمه لوبه به بل سبا له پاکستان سره وي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. خبرونه ته د راپورونو په خبرولو دوام ورکو. په دې خبرونه کې زه احمد تکال ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زتران کوي. د هم د خبرونه لومړی راپور. نن تهران د افغانستان لپاره د داسې یوې غونډې کوربه دی چې طالبان ګډون نه پکې کوي. د دې غونډې یو هدف دا بلل شوی چې په کابل کې ټول شموله حکومت جوړ شي. دا هغه غوښتنه ده چې یوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د مسکو په غونډه کې هم له طالبانو شوې وه. د تهران له نننۍ غونډې نږدې دوه اونۍ وروسته هند د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي. د سیمې هیوادونه له طالبانو څه غواړي؟ په دې راپور کې یې واورئ.
ټاکل شوی ده چې نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په شمول غونډه ترسره شي. د دې غونډې اهداف سیمه ییز امنیت، اقتصادي ثبات، د کډوالو ستونزې او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدل یاد شوي دي. خو د طالبانو استازي په دې غونډه کې نشته. د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل
در نشست ایران ما دعوت نشدیم.
مشتی د ایران د غونډې لپاره بلنه نه درکړه، ځکه چې دا غونډه د افغانستان د ګاونډیانو په نوم ده او په خو هم دوه درې ځلې جوړه شوې وه او موږ یې نه ورپللې.
ما را دعوت نکردن.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په حضوري ډول په دې غونډه کې ګډون کوي، او د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به آنلاین برخه اخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سید خطیب زاده په وینا دا غونډه به د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرانیسي. د تهران نننی غونډه د ماسکو تر غونډې یو اونۍ وروسته پرانستل کیږي. هلته د افغانستان د ګاونډیو هیوادوو او د منځنۍ اسیا د هیوادوو استازو برخه اخیستې وه. په هغه غونډه کې د طالبانو پلاوی ګډون کړی و او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. خو د کوربه هیواد روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل که طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي، بشري حقونه رعایت نه کړي، نو حکومت یې په رسمیت نه پېژنو. ټاکل شوې ده چې د نومبر په 10 او 11 هند افغانستان د ګاونډیانو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه جوړه کړي. د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې هیوادونه په کابل کې د طالبانو حکومت ته اندېښمن دي چې داسې غونډې جوړوي.
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه بدون شک ګاونډیان د تشویش لري، ځکه چې طالبان متاسفانه کوم وعده چې مخکې د حکومت نیولو څخه یې راکړې وي هغه باندې ونه درېدل. داسې یو حکومت یې جوړ کړ چې د خلکو دپاره هم قابل د قبول نه ده او د بینالمللي ټولنې لپاره هم قابل د قبول نه ده.
تهران تمه لري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش به د افغانستان لپاره د نننۍ غونډې له برخوالو سره خپل پیغام شریک کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بیا فعالیدو یو علت د طالبانو له واکمنېدو وروسته له زندانونو څخه د دې ډلې د غړو خلاصون دی. دوی وایي طالبانو د افغانستان له زندانونو د بندیانو د خوشي کولو په بهیر کې د داعش ډلې له 300 تر 1400 پورې بندیان هم آزاد کړل. سره له دې چې طالبان داعش د ځان پر وړاندې لویه ننګونه نه بولي، خو د چارو کتونکي وایي داعش طالبان ګواښلی شي.
داعش ډله او په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو بیا پراخېدل، خو د دې کار لامل څه کېدای شي؟ ښایي لاملونه بېلابېل وي، خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهانې یو لامل په افغانستان کې د طالبانو په راتګ سره له زندانونو د دغې ډلې د غړو خلاصېدل یادوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی احمد سیدی وایي دا یو لامل دی او ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له زندانونو د داعش ډلې له 300 تر 1400 پورې کسان خوشي کړي، کوم چې د ده په خبره نن یې ورته سرخوږی جوړ کړی دی.
یو زره نه پورته داعشیان چې په افغانستان په زندانونو کې وو د اشرف غني په حکومت کې، هغه ټول طالبان آزاد کړي. داعش ټول لیدرشپ، رهبری، هغه مهم مهم خلک آزاد شوي له زندانونو فعال دي.
خاغله سیدی وای په دې کې هغه کسان هم ول چې په 13-2 کلونو کې د شیعاګانو په مرکزونو د خونړیو بریدونو په تور نیول شوی و. د ادعا کوي چې د داعش ډلې د خراسان څنګه مشر عبدالله ورغزه، مشهور په اسلام فاروقي، د دوی مالی او د جلب او جذب مسول له 2 نورو قمندانانو او 19 کسغړو سره او دغه شان پاکستانی قاری زاهد مشهور په ماز او سیف الله مشهور په ابو طلحه هم د بندیانو په ډله کې و چې د طالبانو لخوا خوشی شوی دي. حسمه وکړه د خاغلی سیدی د دې ادعا پړه د افغانستان د امنیت شورا له پخوانیو کارکونکو کوم چې د بندیانو د خوشی کولو په بهیر کې شامل و او دغه شان د زندانونو چارو د تنظیم پخوانی چارواکي وپوښتو خو بریالي نشو. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، پروان، ننګرهار، کندز او کندهار کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پر یوې دروازې برید کې چې د وږي میاشتې په 1.5 نیټه وشو او مسؤلیت داعش ډلې ومانه، 14 امریکایي سرتیري هم ووژل شو. په الماتا کې د سیاسي چارو پوه احمد الله وستوک هم په دې نظر دی چې د داعش ډلې خوشي شویو بندیانو په افغانستان کې د دوی لیکې پیاوړي کړې دي.
د افغانستان د زندانونو د داعش ډلې د کسانو له خلاصون وروسته دا یو څرګند خبره ده چې دوی د افغانستان په وروستیو حملو کې ښکېل کوم چې ډېرو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. دوی ځان ته یو ډېر امن ځای پیدا کړی او څوک نشته چې پر وړاندې مبارزه وکړي. د دوی ګواښونه بلا ډېر او پراخ شي، هغه هم په افغانستان کې دننه او هم په اوږد مهال کې د دې هېواد له پولو بهر.
خارج از سرحدات افغانستان
په ورته وخت کې د واشنگتن په جورج پوهنتون کې د توندارو ډلو څیړونکی اندرو ماینز هم په دې اند دی چې ممکن د داعش ډلې هغه غړي چې سږ اوړی افغانستان ته د طالبانو په ننوتلو سره په ناغوښتل شوي ډول له زندانونو خوشي شوي دي په دغه هیواد کې د وروستیو بریدونو مسؤول وي. نوموړي دغه خبرې د ازادي راډیو انګلیسي ویبپاڼې ګندهارا ته کړي دي. خود چارو پو باری آرز بیا دا دومره جدی لامل نگرنی
که داعش هغه هوډ لري چې په افغانستان کې خپل شتون ته دوام ورکړي او خپل مقابله ته دوام ورکړي، نو هغه بیا په احمد محمود پر ارتباط نه نیسي. زه فکر کوم چې تنها دغه یوې نقطې ته ګوته نیول دا هم د هغه مقابلې یا د هغه دریځونو چې یو د بل په وړاندې لري یوه برخه ده.
طالبان بیا د دې تر څنګ چې دا د یو لامل په توګه مني خو وایي دوی بندیان نه دي خوشي کړي، بلکې کابل او ولایتونو ته د طالبانو تر ننوتلو د مخه د زندانونو مسؤلین تښتیدلي او زندانونه د بندیانو لخوا مات شوي دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
دا هم د قضیې یو اړخ کېدلی سي چې ځینې هغه کسان چې هغه شریر وو او د دې پدیدې مربوط کسان و هغه کېدلی سي په دې اوسنیو جنایاتو کې لتاړ وي، ولې په مجموع کې هغه برداشت سي ګنې اسلامي امارت له زندانونو څخه دغه عناصر خوشي کړي دي دا برداشت ناسم ده.
که څه هم ښاغلی کریمی دا برداشت ناسم بولي، خو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د خپرو شویو خبرونو پر بنسټ کندهار ته د طالبانو په ننوتلو سره د دوی ویان زبی الله مجاهد په یو ټویټ کې لیکلي و چې دوی د کندهار له زندانه په سلګونه بندیان خوشي کړي دي. هغه مهال د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت د عدلیه وزارت له زندانونو د بندیانو په خوشي کېدو خواشینی هم ښودلې او دا چاره یې د راتلونکي لپاره خطرناکه بللې وه. ښاغلی کریمی وایي دوی له مخکې د داعش په وړاندې مبارزه پیل کړې او په زابل، جوزجان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د دوی مرکزونه له منځه وړي. نوموړی دغه شان په ټینګار سره وایي چې داعش ډله د افغانستان او د دوی د حکومت لپاره ګواښ نه دی. مخکې هم د طالبانو بیلابیلو ویاندویانو دا خبره کړې ده. خو په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی وایي طالبان منی که نه منی داعش د افغانستان او نړۍ لپاره یو جدي ګواښ دی.
سعید چې د زندانونو نه مختلف ډول باندې خلک وته، بېګنا، باګنا، ترورستان، قاچاقبران، جنایتکاران، ډیر مختلف، او دا چې داعش پیاوړی دی او که نه دا به وخت اعلان وکړي، خو اوس لپاره زه غواړم ووایم چې داعش یو ستر ګواښ دی. عمره چې طالبان غواړي هغه کوچنی ښکاره کړي، ضعیف ښکاره کړي یا یې بیخي ښکاره نه کړي، هسې نه دی. داعش یو ګواښ دی د نړۍ په کچه، د افغانستان په کچه، د سیمې په کچه.
د واشنگتن په جورج پوهنتون کې د توندلارو ډلو څیړونکی اندرو ماینز هم په دې اند دی که په افغانستان کې د داعش ډلې له حملو مخنیوی ونه شي، په راتلونکو میاشتو کې به د لسګونو زره افغانانو د وژنې، ویجاړیو او بې ځایه کېدو لامل شي.
په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي خبرداری ورکړی چې اسلامي دولت ډله یا داعش به په لنډ وخت کې او القاعده شبکه به په لږ ځنډ دا وړتیا پیدا کړي چې د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالتونو او د سیمې پر هیوادونو حمله وکړي. د طالبانو ویان دا خبره ردوي او ژمنه یې کړې چې دوی به اجازه ورنه کړي چې دا ډلې په افغانستان کې فعالیت وکړي. له بلې خوا د اروپایي ټولنې یوې ویان د ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی نور د طالبانو پر ژمنو باور نه کوي. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي اټکلونو له مخې په افغانستان کې به داعش تر شپږو میاشتو په لږه موده کې دا توان پیدا کړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د دفاع وزارت د دفاع یو پالیسي د برخې مرستیال کولن کال پرون د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته د استخباراتي ادارو د دې ارزونې د اعلان تر څنګ دا خبره هم وکړه چې داعش قصد لري چې پر متحده ایالاتونو حمله وکړي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل داعش خراسان څنګه اول قاعده د اوس لپاره د برید وس نه لري، خو له شپږو تر دولسو میاشتو پورې داعش خراسان څنګه شي دا وړتیا پیدا کړي اول قاعده یو کال یا دو کال نور وخت ضرورت لري چې له افغانستانه بهر عملیات وکړي. طالبان د داعش اول قاعده په برخه کې دا اندېښنې بیا اساسه ګڼي. د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد ازاجی رادیو ته وویل
تنظیم القاعده در افغانستان بودنش یا فعال بودنش
په افغانستان کې د القاعده تنظیم د موجودیت او فعالیت او هغه بریت تر رسیدل چې چاته تهدید شي ناسم تحلیل دی دا مشرده و هم دارست داعش هم دا با پسیمه کیوی او پا افغانستان کی هم ریشه لشپاتی دی خموش ورپسی یو دا افغانستان لخاوری او زلبیا دا داد ورکو چه هیچ صوت پس مشگاوندیو تا یا بل هوا تا کم گواش را منسته نکلی دا اگست پا پین لسمه چکل طالبان و کابل ونیو دا سیمی او نری هوا دوتا بیا بیا دا داد ورکره ده چل افغانستان با حمله پری ونشی خود اروپایی ټولنی د بهرنی تګلارې ویاندې نبیلا مسترالی ازادي راډیو ته وویل چې دا ژمنی کافی نه دي
موږ د طالبانو اعمالو ته ګورو د هغو ژمنو ته نه ګورو د دې ناوره جنایتونو عاملان باید عدالت ته وسپارل شي او موږ په ډېر صراحت په دې اړه خبرې کړې دي چې کله په کندوز او کندهار کې د شیعه او پر جوماتونو د برید خبره شوې ده
په کندوز او کندهار کې د شیعه او په جوماتونو کې روانه میاشت چاودنې وشوې چې مسؤلیت یې داعش واخیست او شاوخوا 1.5 کسان پکې ووژل شول امریکایي چارواکي خبرداری ورکوي که په افغانستان کې د دوی پوځیان نه وي د داعش او القاعده په څیر ډلې په سختۍ ځپلی شي او بې پیلوټ الوتکې کولی شي چې دا ترهګر د فارس له خلیجه په نقشه کړي خو د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولین کالوی تر اوسه د افغانستان له هیڅ ګاونډي سره موافقه نه ده شوې چې هلته امریکایي ځواکونه د تروریزم ضد هڅو په خاطر ځای پر ځای شي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي
په کندوز ولایت کې د طالبانو له واکمنې دوه سره سم د خولیو او برقو یا چادرېو بازار تر بل هر وخت تود شوی او مینوالې په زیاتېدو دي د کندوز په بازارونو کې اوس د زیات شمیر ځوانانو پر سر کندهاري خولۍ او د نجونو او ښځو پر سر برقې لیدل کېږي په دې ولایت کې دوکانداران هم وایي چې اوس د دوی کاروبار ډېر ښه شوی دی د ازادۍ راډیو خبریال له سیمې راپور راکوي
په افغانستان او په ځانګړې توګه په کندوز کې د طالبانو په واکمنېدو سره د خولو او برقو بازار تر بل هر وخت ښه تود شوی دی او پلورونکي هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي د کندوز ښار د چپن فروشۍ د رستي یو دوکاندار 15 کلن نصرالله ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کندهاري خولو او د برقو بازار ښه تود شوی دی
زمونږ کار سیده بیخي ښه سوی ده مونږ سیده دا واسکټ دا چادري دا شیان خرڅو نسبت مخکې نه ډېر ښه سوی اوس چادري فروشات ماشاءالله اوس ډېر ښه سوی ده نسبت نه مخکې نه اوس خلک ډېر سیده استفاده ته زیاته ده او مخکې حکومت کې سیده کمې خرڅولې او لس دانې اوس سیده ماشاءالله ښه دي لس شل دانې خرڅېږي دا قرار د قصبي خلک دي دا کلو خلک دي هغه خلک دي راځي سخت ماشاءالله کاروبار پکې ښه ده
په دغه رسته کې په دوکانونو کې شنې رنګه چادري زړول شوي دي او بیا دوکانونو ته مخامخ د لختي پر غاړه د تختونو پر سر ډول ډول خولۍ وډل شوي چې د هر لاروي پام ځان ته جلبوي د چپن فروشۍ د رستي او بل دوکاندار 25 کلن شفیع احمد هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي
هغې حکومت کې خرید فروش کم و خولیګانې کمې هغه کېده ما حتی دا بعد خولیګانې وې چې خرید فروش نه کېدو بندې وې داسې چکپاینو کې بندېدل او اوس کله چې خولۍ ازادانه خرڅېږي خولۍ خرید فروش یې ښه خرڅېږي له 500 له نیول تر 300 پورې خولۍ خرڅېږي دغه خلک ډېر خولیګانې اخلي ډېر یو څه چې ډېر مروج دي خلک ډېر په سر یې دغه وجنه ډېر خرید فروش کېږي
په کندوز ښار کې د برقو او د خولو یو بل پلورونکی 30 کلن عبدالواحد بیا وایي چې د دوی د پیرودونکو ډېره برخه د کلیوالو سیمو خلک جوړوي
او دا قندرګي خولې چې دی مقصد اوس رواجونه لږ درجه زیاتوي دي قندرګي خولې خلک زیات اغوندي اې دې د خاطر چې اوس امارات راغلي دا مخکې دا بندو او چې امارات راغلي دا خولې لږ زیاتې سوي دي زیاتې په سر کوي خلک
د کندوز ولایت یو شمیر وسیدونکو د خبرو له مخې چادرې او خولې د افغانانو د کلتور یوه برخه جوړوي او پر دې سربیره په ټولنه کې د حاکم دودونو له مخې هم زیات شمیر ښځې برقې او ځوانان خولې پر سر کوي د دغه ولایت د شیرچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی نورالدین مندوخیل چې کندز ښار ته په سودا اخیستلو پسې راغلی وایي
څه د دوکان مال مې واخیسته اوس غواړم چې خولۍ واخلم دغه کندارګي خولۍ دا هلته چې دی دا خولۍ هلته رواج دی او ولسوالۍ کې دا خولۍګانې رواج دي ځکه په دغه باندې دا خولۍ مو خوړې دي نو دا خولۍ چې ده یو سلاتیا دی دا 1500 یا دی ما دا 300 روپۍ راکوي نه ډېره ګرانه ده
په داسې حال کې په کندز کې یو شمېر دوکانداران د برقو او خولوی د بازار ښه والي څخه خوښي څرګندوي چې د پخواني حکومت په حاکمیت کې برقو خپل ځای حجاب ته پرېښی و او دغه راز د خولوی بازار هم خورا پیکه و خو اوس خولوی او برقو یو ځل بیا خپل ځای په بازار کې پیدا کړی دی
زایات خان می خیل د غزنی ولایت قرباغ ولسوالی نه خبرې کوم د دې کرکټ په بریا سره د ټولو افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټولو افغانانو ته په برخه کې خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري ټولو افغانانو ته دې مبارکي وایم السلام علیکم
حبیب ثابت پینوالیم یو تن د پکتیکا ولایت اومی ولسوالی اوسیدونکی زموږ په ولسوالی کې حکومت مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې لامل ډیری خلک لګڼو ستونزو سره مخ دي که څوک غواړي د خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساتونو ساتونو سره بزل سره د غرونو غونډیو جګو سره ته خيږي هلته په ډیری کمزوري شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدمات څخه به بخي به برخي هیڅ یو دولت په دغه برخ کې زموږ ولسوالی ته پام نه کوي نو دی ازادي رادیو د طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې ومنه ولسوالۍ ته فاملرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذب وعده یې ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو نو اوس مول امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي ځکه د سوال په بوز رند نه ګرځي خلک نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري نو د امارت اسلامي د لوړپورو چارواکو مسولینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي ترڅو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي ومن الله
توفیق
ستاسی پیغام ستاسی نظر د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او سم قدر منو اوریدونکو پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته
واشنگتن اگزامینر وسپانی په خپل اخیری غاڼه کې په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن پالیسی ته کتلی او په سومالیا کې د دې پالیسی د تکرار د احتمال په اړه یو مقاله خبره کړې ده مقاله د یو چاله نقل قوله پیلسوی چې وایي که امریکا له طالبانو سره مذاکرات کوي نو له الشباب ډلې سره هم کوي د مقالې لیکوال لیکلي چې له طالبانو سره د ترامپ د مذاکراتو خبره یوې خواته خو دا چې امریکا به له الشباب ډلې سره مذاکرات کوي له فکره لیرې خبره ده الشباب ډله له القاعده سره تړاو لري او په مقاله کې یادونه سوي چې په نیروبي ویسټ ګیټ مارکیټ کې پر مشتریانو د ډزو مسؤوله ده د کینیا په ګاریسا پوهنتون کې ایسویس د کوونکي هدف ګرځولی وو او په سومالیا کې پر چارواکو او ملکیانو د موټر بمونو حمله کړې وروسته لولو چې امریکا د سومالیا د پوځیانو په روزنه سلګونو زره ډالر ځکه مصرف کړل چې دا ځواکونه له الشباب ډلې سره د مبارزې ظرفیت ومومي د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې لومړی د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او وروسته د دې هیواد اوسنی ولسمشر جو بایدن له طالبانو سره په مذاکراتو کولو سره دا ډله پیاوړې کړه چې بیا یې افغان حکومت پرې کړه په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دواړو ولسمشرانو دا کار ځکه وکړ چې د دوی په باور په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه د یو نه ختمیدونکي جګړې په معنا وه د مقالې په پای کې راغلی چې که جو بایدن په سومالیا کې د افغانستان سیناریو تکراروي دا به د دغه هیواد له شذو منځلارو او اقلیتونو سره جفاوي او په عین حال کې به امنیتي ستونزې د سومالیا له پولو د باندې واوړي. میل آنلاین خبرونې د هغه رسنیز راپور په اړه مقاله خپره کړې چې وایي یوې افغان کورنۍ خپله کوچنۍ لور په $1500 وپلورله. په مقاله کې لولو، وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ او له دې هېواد سره بهرنۍ مرستې بندې سوې، وږې کورنۍ اړ شوې چې خپل کوچنیان خرڅ کړي. مقاله یو رسنیز راپور ته اشاره کوي چې له مخې یې په هرات ولایت کې یوې مور خپله د شیدو لور په $1500 خرڅه کړې چې خپلو نورو کوچنیانو ته ډوډۍ واخلي. د هغه سړي نوم په راپور کې نه دی یاد سوی چې دا نجلۍ یې پیرلې، خو دې سړي ادعا کړې چې دا نجلۍ یې ځکه اخیستې چې لویه یې کړې او خپل زوی ته یې واده کړي. په راپور کې ویل سوي چې دې سړي $2500 اوس د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي او پاتې پیسې به هغه وخت ورکړي چې دا نجلۍ پر پښو ولاړه سي او دی یې له ځان سره یوسي. په مقاله کې اشاره سوي چې پرته له نړیوالو مرستو افغانان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس چې شاوخوا 2.8 میلیونه انسانان کیږي، په راتلونکو 3 میاشتو کې د خوړو د کمښت او مړینې له خطر سره مخامخ دي.
اته بجې او 1:30 دی. قدر منوریدونکو، د خبرونې د لومړۍ برخې پای ته ورسیدو. په دوهمه نیمه کې نور راپورونه او د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. خو لومړی د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو استازو پرون په جنیف کې د غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې د افغانستان نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرستې ورسره وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشرې له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې د جنیف غونډې ته وویل افغانستان د نړۍ په یو ستر بشري بحران د بدلېدو په حال کې دی. وروسته له دې چې په روانه میاشت کې د افغانستان د ښځینه لوبغاړو په ګډون تر 1.5 زیات لوبغاړي له کابل نه قطر ته انتقال شول، د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د فوټبال د لوبغاړو ستونزې اوارې کړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ غړو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل. په دې تمریناتو کې 15 نجونو او هلکانو چې عمرونه یې د 14 او 20 کلونو ترمنځ دي برخه واخیسته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان، جنرال ندیم انجم د پوځي استخباراتو د مرکزی ادارې ISI د مشر په توګه وټاکه. د ایران د تیلو په ټانکونو کې د سونګ د موادو د ویش سیستم ګډوډ شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې دا د سایبری بریت نتیجه ده. د هالند د استیناف محکمې حکم کړی چې د کریمیا ټاپو وزمې د لرغونو آثارو مالک اوکراین دی. د هغه آثار دي چې کله روسیې له کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کوله، نو په امانت ډول هالند ته سپارل شوی و. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې په پام کې ده چې نن به انګلستان له بنګلادیش سره او سکاټلند به له نامیبیا سره لوبې وکړي. د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. یو شمیر افغان میرمنې له طالبانو د ویرې او بیکاری له کبله په رواني ناروغیو اخته شوې دي. حتی ځینې دا میرمنې له ستونزو د خلاصون په خاطر د ځان وژنې فکر هم کوي. ارواپوهان وایي د طالبانو د حکومت له بیا راتګ سره په ښځو کې رواني ناروغۍ ډېرې شوې او پر دوی د محدودیتونو لګول به یې وضعیت نور هم خراب کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
22 کلنه مریم رضایی د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې د خپل خوشاله ژوند کیسه کوي. هغه په تیر حکومت کې هم خپل زده کړې کولې او همې د هرات په یوې سیمه ییزې راډیو کې کار کاوه، خو اوس ورځې ورته خوشالهونکې نه دي. په کور ناسته ده، زده کړې، کار او نور ټولنیز فعالیتونه نشي کولای. درې میاشتې په کور ناستي هغه په رواني ناروغیو په ځانګړي ډول ژور خفګان اخته کړې ده او ان کله خو فکر کوي چې ځان وژنه وکړي او ځان له ستونزو خلاص کړي.
واقعا بلم سخته، باعث میشه که حالت
سم مال پر سخته ده. کله چې فکر کوم ازادي، امنیت او حقونه نه لرم او ټولې لاسره ورنې مې و پایللې، دا حالت لامل کیږي چې روحي حالت مې و پایلم او ځان یو پوچا انسان و بلم. فکر کوم په زندان کې یم او خپل مرګ ته منتظر یم.
ته طالبانو له واکمنۍ د مریم په څیر د خزو روایت د خزو د ټولنیزو خپلواکیو د پای په معنا ګڼل کیږي. دوی د طالبانو تر بیرغ لاندې د خزو اوسنۍ وضعیت د عمری بند په څیر بولي. د کابل اوسیدونکي او د حکومت کارکونکي شایسته افغان هم لا ورته یو حالت زوريږي. دا هم د زرګونو نورو ښځو په څیر بې دندې شوې او بیکاری په ژور خفګان اخته کړې ده. شایسته وایي لا یوې خوا یې خپل ارزښتونه چې ورته مهم وبایللي او له بلې خوا د ډېرو ښځو مالي سرچینې بندې شوې دي.
زیاتره خپله وظیفه یې برکې نه رسوي، وظیفه یې فعلا معلومه نه ده، او دا چې د دوی آینده معلومه نه ده، دا ډېر د دوی پر اعصابو، پر فکر، پر روان باندې تاثیر کړی دی، او دا چې روحي حالت ټول نیولی دی. په ټول افغانستان کې ټول ښځې چې وي ټول بیکار ناست دي، نو زه خپل شخصا زما پر حافظه او روحیه ډیر تاثیر کړی دی، ځکه چې مشکلات ډیر زیات شوي دي او نګران او تشویش ودی ته وړیم چې دا آینده کې به څه کیږي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو دوه میاشتې تیریږي، خو په دې موده کې ښځو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړې، چې د دې کار پایلې په ښځو کې د رواني ناروغیو د ډیرېدو لامل شوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته په رواني ناروغیو د اخته کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د رواني درملنو د ډاکترانو په کتنځایونو کې بیروبار ډیر شوی دی. روان پو ولید حسین خیل چې په کابل کې کتنځای لري وایي په ښځو کې د رواني ناروغیو د زیاتېدلو لاملونه په کور د دوی کېناستل او بېوزلي ده.
بېوزلي، بیکاری او اقتصادي ستونزې د ژور خفګان لامل کیږي چې تر ډېره ښځې ترې متاثره کیږي. په ژور خفګان کې د انسان خوب کمیږي، اشتهای ختمیږي، له ټولنې لرې کیږي، بد چلنده کیږي، وزن یې کمیږي، ټولنیزې اړیکې خرابیږي او د ځان وژنې فکر ورته پیدا کیږي، چې دا ډېره خطرناکه خبره ده.
په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د طالبانو د واکمنۍ په ختمېدو سره د ښځو په ژوند کې یو نوی باب پیل شو. په تیرو شلو کلونو کې د زده کړو تر څنګ د کار حق هم درلود، خو د طالبانو په بیا راتګ سره ځینې ښځې په دې باور دي چې له خپلو اساسي حقونو لکه د زده کړو او کار له حقونو محرومې شوې دي. د هرات د حوزوي روغتون د رواني روغتیا مسؤول وحید نورزاد وایي په ښځو کې د رواني ناروغیو د ډېرېدو تر څنګ د طالبانو په حاکمیت کې په کورونو کې له ښځو سره تاوتریخوالی هم ډېر شوی دی.
زموږ ډېر ناروغان په دې وروستیو کې ښځې دي. د ښځو د حقونو فعالانې، دولتي کارکوونکي، خبریالانې او نورې هغه چې په تېر حکومت کې ټولنیز فعالیتونه درلودل، او اوس یې دندې او مصروفیتونه نشته. په اوس وخت کې زموږ ناروغان واقعا ډېر شوي دي، او د ځینو د ناروغۍ علت لوږه او بیکاري ده. همدا ډول په دې وروستیو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی هم ډېر شوی دی.
روان پوهان په رواني ناروغیو اخته کسانو ته د چاپیریال د کتلو، لوبو او د سفر د کولو وړاندیزونه کوي، خو د افغانستان اوسنیو شرایطو او ناوړه اقتصادي وضعیت ته په کتو ډېرې مېرمنې د دې ډول وړاندیزونو د عملي کولو توان نه لري. په ورته وخت کې روان پوهان دا هم وایي چې د ښځو په زده کړو او فعالیتونو د محدودیتونو دوام د رواني ناروغیو کچه په بېساري توګه لوړولی شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام پیلیږي، خو تر هغه مخکې د کندهار د نامتو انارو په اړه یو راپور. د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي چې د سپین بولدک چمن ترمنځ د لارې بندېدو صادرات په ټپه درولې دي او انارې خوسا شوي. له بلې خوا د کندهار د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې د سپین بولدک چمن لار له تیرو دریو اونیو راهیسې د صادراتو وارداتو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده چې په هره برخه کې درانه اقتصادي زیانونه اړولي دي.
میرویس صاحب د هغه همکاران په باغ کې د انارو په شکولو بوخت دي. هغوی له دې ویري چې د هوا په یخېدو او بارانو سره یې انار خرابیږي، مجبور دي چې له درختو یې راټول کړي.
په ژمی پر رسېدو دی، بارانونه کېږي، ملاکه په سلې که په زرې پر سوچي که د خلکو تاوان یې که ګټه یې موږ یې خرڅوو، مجبور یې خرڅوو یې. نو خو تاوانونه ډېر دي، تر ګټه تاوان ډېر دی. چې ولاړې درهغه چې وش کېږي یو څه پایده کوي، مونږ چې ولاړې درهغه تاوان ډېر دی.
باغ لرونکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې تړل د دې لامل سوي چې د کندهار انار په باغونو کې خوسا سي. حاجي پیدا محمد اکا چې د ارغنداب ولسوالۍ د شینانو په کلي کې باغ لري وایي انار صادراتو ته چمتو دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله د انارو یوه برخه خوسا سوې او که لاره نوره هم تړلې وي په نږدې ورځو کې به یې ټول انار خراب سي او درانه مالي زیانونه به ورته واوړي.
دغه سپین بولدک لار چې پر موږ بنده سوې ده، زموږ سوداګر
ډیر ټول راستګ کړل او د سوداګرو د باغوالاو په مابین کې و جنجالونه راغلي دي چې سبب نه بار څوک په دغه دا ورسېدل شي نه به د یو ماکتی یا بل وای ما تاوان کړی دي اغم د خدای غریب دي دام د خدای غریبان یا چاره بیا چیش کی
د سپین بولدک چمن لار له نږدې درو اونۍ راهیسې د سوداګریزو توکو او هر راز تګ راتګ پر مخ تړل سوی ده. د باغ لرونکو ترڅنګ د انارو صادرونکي وایي اوس مهال پر بدیلو لارو انار پاکستان ته لیږدوي، خو پر دې لار بیا انار په ځنډ رسیږي چې له امله یې په هر موټر کې سم نیمایي خوسا کیږي.
پر سم په نیمایي باندې وستاوان کې په شل کم رانیولی دی د باغوالا سر پر دغه دعوه ده. دغه باغوالا دی چې بم پنځه لکه دوه لکه ته د الله د مخ مې جېش چې ضرور کولی کړی او اوس دوه لکه او شل زرو پرې ورکړو پر دې لار باندې. هغه رسیږي نه په اته ورځې په لس ورځې رسیږي. هغه چې ورڅې خلاص نیمه کې نیمه ورځ ته سوي چې دې لار راته بندولی خو وخت بیا راته بند کړی وای موږ به د باغونه نه رانیول دا میاشت تر مخه بیا خبر کړی وای اوس مو نیمه روپۍ ورکړي نه نیمه روپۍ راکوي باغ والا نه نو روپۍ موږ ور برابرولی نه سو د کریر پیسې برابرې کړو د مزدور دی ور برابرې کړو ما لا هغه دې پر نیمه حال باندې ودرې.
د کندهار د سوداګری خونی مسولان وایي هر کال په هیواد کې د تازه میوو د فصل لر رسیدو سره سم پاکستان له افغانستان سره خپلې لارې تړي او په دې سره له سوداګرو سربیره باغدارونو کې هم تاواني کیږي. د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی نصر الله ظهیر وایي تر اوسه د انارو کمه برخه بهر ته صادره سوي او کلار همداسې تړلې وي نو د کندهار باغدارونو او سوداګر به د سختو مالی زیانونو سره مخ شي.
موږ انار په پوره اندازه باندې پاتې دي، داسې هم نه دي چې لږ پاتې دي، ډېر انار هم پاتې دي. خو خدای دې وکړي چې دا لار ایله سي، د دې خوا یخ خو د باران وخت دی، د دې خوا انار پاتې دي، نو خلک به بیا هم ډېر تاوانیان. د لورې لارې تاوان دا دی چې پرس که پر تورخم ځي کریا یې یو په دوه ورځې، دا یو مشکل دی. کریا خو په هر صورت لس ورځې دربر نیسي چې دا مارکیټ ته دا مال رسیږي، نو په لس ورځې کې دا انار اتمن خرابیږي. دوی و درې ورځې د لیوی چې دی راشکی بیا ډکی، نو لس پنځه ورځې چې انار باندې تیر شي اتمن دا انار خرابیږي او د مابین وځي تاجر اتمن توانی کیږي. کچیر دغه لار الی نو زموږ جواب په یو ورځ باندې انار مارکیټ ته رسیږي.
د سپین بولدک چمن لارې د خلاصولو او نه خلاصولو برخلیک لا هم نه دی څرګند. دغه لار د تیر یک شنبه په ورځ د شاوخوا څلور ساعتونو لپاره د مسافرو د پیاده تګ راتګ پر مخ په موقت ډول پرانیستل شو. په کندهار کې طالب چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره د ستونزو د حل لپاره یو دوار خزانه ناشته شوی، خو د دې لارې د پرانیستل کېدو لپاره پریکړه نور خبرو ته اړتیا لري. چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې لارې له افغانانو سره د پاکستاني ملیشو د ناسم چلند له امله بند کړې ده.
آزادي او اوریدونکی
د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروگرام کې تر ډیره اوریدونکو له پاکستان سره پر پوله د رامنځته شوو ستونزو په اړه پیغامونه راته پریښي دي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، پاکستان د افغانانو په وړاندې خپل پولې تړلې دي، خو په دې وروستیو کې تورخم د ویزه لرونکو کسانو پر مخ پرانیسته، خو لا هم دا بهیر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. سپین بولدک هم د یوې ورځې لپاره پرانیستل شو، خو وروسته بیا د نامعلومو دلایلو له مخې بند شو. پر دې سربیره افغان سوداګر وایي چې په سپین بولدک کې هر ورځ لارۍ بندې وي او دوی ته ډیر مالی زیان اوښتی او دغه راز صادرېدونکي میوې او سبزی هم لمنځه تللی دي. موږ په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوي لغړی خانجان الکوزي سره هم مرکه کړې. خو راځئ چې په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
ما پیغام خدای د ورورم دغه پال غېږم د شمزو د ولسوالۍ دخه وم د شمزو د ولسوالۍ د مسلم باغ څخه زموږ شتنی وکیلان دورې بندې په دالار چمن بارډر باندې نخله نرایل کوي. کارډونه د لرکو ماجر کارډونه نه منل کېږي. کورونه دلې په مصیبا کې دي. موږ ډېر له تکلیف سره مخامخ یو. اوس خدای پاکم بیچاره وکړي له حکومتو د موږ دا هیله ده چې زموږ داشته د کوچنیانو دا څه دي. موږ دلې کوچنیانو سره د لوري تللي دي. دا خواهش کوو چې دا لاره اسانه کړي. موږ کارډونه ومنل. ماجر کار نه منل کیږي، ماجر کار سره ده مگر منل کیږي نه.
د کندهار ولایت څخه حقیار صاحب خبره کوم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو ته السلام علیکم. نو بیا د سلام څخه وروسته د اسلامي امارت مجاهدینو او د پاکستاني واده څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د سپین بولدک او چمن لاره ژر تر ژره خلاصه کړي. دلته زموږ د انارو د وصول د رسېدلو وخت دی. ګرد کال مو د سرت په وینو اوبه کړي دي. اوس چې مو انار پر وصول سوله چې د وصول وخت یې سو پاکستان ته بارېږي، هغه د پاکستان د سپین بولدک او د چمن لاره را باندې بنده کړه. خلک بزګر باغوالا ټول کرزاران دي، ټول مسکینان دي. دلته د یوې خوا څخه داسې دردري ده، د بلې خوا مسکینی ده. کاروبار نشته. هغه کم کاروبار چې و چې اوس به خلک سره په اخته کېدل، لکه د انارو د شکېدو چې اوم هلته خلک په اخته وشکوله، اوم موټروانان په اخته وړلی، نو هغه دا دی اوس لاره باندې بنده سوله. موږ ته شیان د لیر په بحرون کې خرابېږي. نو د اسلامي امارات و د پاکستان څخه په جدي غوښتنه کوو چې د دې لارې